شنبه د جدي 9 د جنوري 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا واوري چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په برخه کې لاس په کار شي او د ده په وینا اسلام آباد د ته په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغره درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې وی سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یک شنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وی له پاکستانه په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتونو لاري د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمی پوجډو کې د دریو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طالبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستانه هم هر ورځ 200 کسان بیرته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 واوښت. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې پورس په بریالي توپ تر سره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلي. د شغلی نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشې تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پوری کړی دی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لکه مامورینو معاشونه ګرځېدلي دي. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارده ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشي پلوسی ته لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې پر ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې استولې. ښاغلی ګشیف په خبري کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال پلټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. سروی د جرمنی او بخشی د روسیې د جرمنی هر کلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګ کړی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تامین دی. ښاغلی لاوروف پرون د جمعې په ورځ له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په مسکو کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства.
Да дейтра навай кау, че да Джармани хукмат да Nord Stream 2 да газу да наликим ла тарткави, ау дейта да иве тиджарати тархи потога да таби газ да лешт порлор да асантя раманста кавалу, ау дейта по Урупаки да энерджи да амнят да пармахтак потога гору. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له نارت ستریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او پر جرمني له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. دا ساتي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تل لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی. د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي خو د سیمې خلک وایي چې دا عملیات پڅ مخ ته ځي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته هم اشاره کړې ده. د یو شمیر نورو کورنیو موضوعاتو تر څنګ به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا له مشر سره وګوري او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د مخکېنی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوي دي. مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې په مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس پنځلس کسه شل کسه راځي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د پاکستان د سر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر یو شمیر نورو لوړ پوړیو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله مند دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سولې تفاهمات هر شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د واحد چوکاټ ولري چې ځان دواړه طرفونه تلاش کړي. دویم اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم امکانات نه دي ورکړي چې د افغانستان په سوله کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیم اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی. مثلا که د سولې په مسله کې یا د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او ژمنې ماتولې دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي په هغه انتقاد کړی وي میډیا او مطبوعات کړی وي او په اساس ته همدغه ناظرین بیا په ځانګړونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړې چې استازیه په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده او لیکلې دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوو اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیات شوي او هم د دولت له لورې د یاغیانو پر ضد د ولید 4 عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ ولایت څخه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او نامنې زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید 4 پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي.
با ولا با کو دا سبسپور وخت په غوډه ټول نام ندي خو د دولت هم سره کوم دي ول چیک پوان او چول دي عملیات کوي په خپل سره کوم دي نو روخه تبلون کله ته نه دي بس کلی کې ما خپل طالب شته د منځته وضعیت به خراب شي. زه دي خو نه دولت ولی یو خو طالب ولې چرتن په ټلیفون کوم کوي کی چې ویني ولی او کو خو دي خپل کار ته څنګه پرې دي
حکایت مردم به یې اس کی دولت به پوسټ فروش کنه هغه عملیات ګسرده را د اونجا انجام بده کی مردم دوباره اشار بوره به مناطقه.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې له کابوله څو ورځو راپه دې خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالې ډلهییزې حملې ترسره کړې دي او هغوی ته یې درانه تلفات اړولي دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالیو کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید 4 عملیاتو کې وروالی منی خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنی قمندان محمد اکرم سامی د ولید 4 عملیاتو په اړه وایي.
عملیات از 3 به روز 4 دوام داره که بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په 13-2 اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو په ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې 10 محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له 40 ډیر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید 4 عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفیولا ستنکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې درېدلي. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سر له اوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوې او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کېږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلي دي تمه کیږي د یک شنبه پر ورځ له خپلو مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت پخوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنی سرپرست وزیر امرالله صالح راوستی دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو له ګواښونو او بیا د پخوا څیر د درغلیو له اندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازیو جرګې د مشرې نانسي پلوسی د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نانسي پلوسی ته لیک استولی او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړی. ټرمپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکوونکو ته د معاشونو د ځنډېدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره د دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نه کړه، د بودیجې د نشتوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکوونکو معاشونه هم وځنډېدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوست په خبره له افغانستانه د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خنډ جوړ کړی. واشنگتن پوست د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه ولې نانسي پلوسی سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا هغو ویاړمنو ښځو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه وه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې په ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې وروسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې سفر ممانعت وکړ. ټرمپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي که په تجارتي الوتکو کې زی کومه ستونزه نشته.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سونه لولو، خو هغه کسان چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اسمس رالی شي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشو لوستلی. او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اسمس راوستوئ چې ستاسو په سیمه کې واوره یا باران وري او کنه، او البته په نورو موضوعاتو هم اسمسونه رالېږلی شئ. په فرا ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمي کانفرنس د سلګونو تنو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغې لارې پر اهمیت خبرې وشوې. د لاجوردو تاریخي لار چې تړون یې په 2018 میلادي کال کې، یعنی وړم کال، د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او پکې د شکیرو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال لفرا د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پوره پور کې.
د فرا ولایت د ځینو اوسیدونکو دولتي پانتون د ښوونکو او ماسټرانو په ګډون تېر ورځ د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغېزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دې ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. دولتی پانتون ښوونکي هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول اغېزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون ته ښوونکي وایي چې دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې له یوې خوا د محصلینو په هوای لوړ کړي او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا منیسته باندې اوسې ډېر ښه اغیز لري د خوګو د پوهاوی لپاره او د دې لپاره چې څنګه مسودوت واجی د دې لاجوال لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجوال لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بنده ته ختمیږي چې وروسته د آذربایجان د باکو ښار له مسجد څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیې خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وسلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري میاشتې په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په تیره غونډه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د خالي کېدو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي وو. اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې پروس په سپینه ماڼۍ کې کتلی دی او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی دی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات ته ملالي بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل شي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل شي. انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یو تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلي چال د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چال سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چال تر لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ له چال سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ چپ دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. و بجې او درویش دقیقې تقریبا 3 دقیقې لند خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته په ار کې وی سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومان په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستان په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتولو لاري د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي پوښدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلوخمري ښار په ډنج شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د طالبانو 2 لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جرګه ځپلې افغانستان ته د کانګرس ته پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو جګړو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
زمانو مزبه الله ده او د سره چوک د دکاندارانو نه یو دکاندار یم. کتاب فروشي کوو، د دینی کتابونه د قران شریفونه سره دي.
تمره خوش شو دا کار کوي؟
دل دخم دا درې کال کی خو مخم پاکستان کی کو تقریبا د لس کال خو کی.
کوم ډول کتابونه در سره دي؟
مون سره دي نیمشته دا سریمشته دا قران شریفونه دي، هر قسم کتابونه شته سره.
کتابونه تاسو خپل چاپوي کنه لنور وه هم راوړی؟
مون خپل هم چاپ کو دلته کابل د دکاندارانو څخه اخلو او په خبر کې دکاندارانو دی لاور نه راوړو، خو دلته د چاپ کولو زمينه برابر نه ده. چاپ کولو زمينه که برابر شنه ډیره بخیه.
ډیر داس کتابونه شته چې دلته کابل کې چاپ شوی دي کنه؟
زیاتره کتابونه خو جدي غزي ته په خبر نه، خو دلته جدي د کم خپل پانتون کتابونه جدي کتابونه دلته ملاوي.
څنګه دینون سبا د کتابونو مینوال کم شوی کډیر شوی؟
د مخکینی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوی دي. مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې په مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کسه اوس 15 کسه 60 کسه راځي.
د کتابونو په کار کې ګټه شته کنه؟
نو د کې دنیاوي او آخرت دواړه ګټه شته پکې. زموږ دنیا او آخرت دواړه ګټه شته پکې. دیني کتابونه دي، حلاله ګټه ده.
کدی شرته وای مثال تاسو چې دا کار کوي کنه، یعنی مقصد دا چې نور خلک هم دا کاروبار کوي چې د معلومات ورته وشي، یو څوک چې کتابونه چاپي پلوري یا خرڅوي کنه، هغه ته د ورځې څومره ګټه کیږي، د میاشتې څومره ګټه کیږي؟
دا د کار روزګار په لحاظ باندې لوی کاروبار ولري نو زیاته ګټه به وکړي. مثال لکه سریډو والا دي چې هغه د ورځې 300-300 روپۍ د خپل کور مالی خرچه پکې برداشت کولای شي. داسې دکانداران دي چې مطلب لکه مول نه زیات لري نو زیاته منافع به کولای شي.
کوم کتابونه ډیر زیات نن سبا خرڅیږي؟
نن سبا خو به جمع روان د ټولو خلکو د قران شریفونو ته زور ورکړي، قران شریفونه اخلي.
د کتابونو په منځ کې چې خپل ناست خپل هم راخلي لولي
نو چې بیکاره وخت پیدا کو خامخای لولو. دا خو کتابونه دي څونه چې سړی مطالعه کوي نو همره د سړی هغه زیاتیږي استعداد.
مننه، خوشاله اوسه.
ډیره مننه تاسو نن چې راغلي زمونږ احوال مو غوښته. ډیره ډیره مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولی دي.
سید د زابل شاجوی ولسوالی لیکلی د شپې ډیر شباران شوی دی. سعید بیا د پکتیا لزازی اریوب نه لیکلی دی دلته واوره وری شي. عبدالوارث حقمل لیکي په لغمان کې باران وری. حکمت الله حقپال لیکي په زابل کې تیر شپه خوندور باران شوی دی. مبارز له هلمند لیکي تر اوسه پورې ورښت نه دی شوی خو هیله ورته شته. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي په څمکنیو کې وریځې شته او لږ لږ باران وری. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي نن شپه په لوګر کې واوره ورېدلې. البته په لوګر کې د همدغه متحقق په وینا پرون 2 بجې ماسپښین د واوري ورښت پیل شوی وو. یو شمېر نورې سمسونه د سولې د خبرو په ارتباط تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې په اړه د پاکستان هر رنګ وادي رښتینی نه دي. یار بچا سالت له خوست لیکي افغانستان باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره د سولې خبري وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له عصري لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل د خلیلزاد حلیزلي ګټه وکړي. او محبت جانان اندر لیکي که پاکستان که افغانستان امنیت غواړي له پاکستان سره د روابط قطع کړي. دا خبری مجله مو سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو نیکمرغه.